کی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام و نوروز مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته ښه راغلست. نن شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غوی اساور ولسمه ده چې د 2022 میلادي کال د می له اوومه سره برابر ده. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د پنچیر امنیه قومندان د مقاومت جبهې هغه ادارت کړی ده چې په دې ولایت کې ځینې سیمې نیولي. مولوی داد محمد بطار وایي پرون مازدیګر مخالفانو په ځینو سیمو کې ډزې وکړې خو بیرته د غرونو څوکو ته په شا شول. د مقاومت د ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي پر ټویټر لیکلی دی چې د دوی وسلوالو د پنچیر په ابشار ولسوالۍ کې 14 طالبان وژلي او د دې ولسوالۍ له مرکز پرته یې نورې سیمې نیولې دي. دا یې همداراز ادا کوي چې د عبدالله خیل درۍ له طالبانو تصفیه کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې په پنچیر کې هیڅ جګړه نه ده شوې. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو د تعلیم د دوام په اړه د دینی عالمانو سلا مشورې د اختر له وقفې وروسته بیا پیل شوې دي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان نن ازادۍ راډیو ته ویل د نجونو تعلیم همره چې افغانانو او نړیوالو ته مهم دی څو چنده یې د طالبانو حکومت ته مهم دی. د ایټالیا ساحلي ګارد پرون د دې هیواد په لویدیځ کې تر سلو د ډیرو کډوالو د ژغورنې او د دوو مړیو د موندلو خبر ورکړی. د ایټالیا دولتي تلویزیون ویلي د دې کډوالو لویه برخه افغانان دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا کډوال د سیدرنو ساحلي ښار ته انتقال شوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته اروپا ته د افغان کډوالو بهیر یو ځل بیا ورمات شوی دی. د امریکا ولسمشر له اوکراین سره د وسلو د نویو مرستې خبر ورکړی. جو بایدن پرون په یو بیان کې د دې مرستو د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې دا د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت مرستې دي. ولسمشر بایدن وایي دا مرستې د دې لپاره کوي چې اوکراینی ځواکونه پر دې هیواد د روسیې د پوځي یرغل مخه ونیسي. او د جنوبي کوریا او جاپان چارواکي وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا د جاپان د بهیرې خواته یو توغندی ویشتلی دی. د جنوبي کوریا لوی درستیز نن دا خبر ورکړ او د جاپان د دفاع وزیر وویل چې ښایي دا یو بلستیک توغندی وي. له دې اعلان درې ورځې مخکې پیونګیانګ خپل وروستی توغندی وازمیې او دا په داسې حال کې ده چې دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې شمالي کوریا د یوې بلې اټومي ازموینې لپاره تیاری نیسي. د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې طالبانو د ښځو د اسلامي حجاب په اړه خپل رسمي پالیسی نن اعلان کړه. طالبان وایي چې د نجونو د تعلیم په برخه کې د دینی عالمانو مشورې لاختر وروسته بیا پیل شوې دي.
نزدی راتلونکی که باید دغه موضوع ته یو مناسب د حل لاره پیدا سي. علما او د اسلامي معرفت په کچه په دې موضوع مشورې روان دي.
په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو د ټولګیو د جلا کولو لپاره محصلانو ته د وخت د تنظیم ستونزې پیدا شوي.
معمولا دا په هر ځکی ویم داسې چې هغه کوم کار چې کوي او ځان ته خپل مشخص کاری ټایم بل څوک ټاکي، نه محصل ځان د کاری ټایم نسی ټاکای.
د کندهار خلک د څخلو د پاکو اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي.
دغه خلک تقریبا 80% د اوبو سره سخت ستونزه لري. اقتصاد ضعیف دی، واسنه لري چې مثلا د 500 افغانۍ یا 1000 افغانۍ مثلا تنکار راوي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین پلازمینې ته نږدې د روسي ځواکونو د یرغل پر مهال د شپېتو ممکنه جنګي جنایتونو په اړه اسناد راټول کړي. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ښځو لپاره حجاب رسمي او جبري امر اعلان کړی. د دې وزارت لخوا د حجاب په اړه په جوړه شوې طرحه کې چادري د شرعي حجاب غوره ډول بلل شوی دی. په دې طرحه کې د حجاب د نه مراعاتولو په صورت کې ښځو ته د توصیې او حتی د سزا ورکولو خبره شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د شرعي حجاب اړوند د توضیح او تطبیق په برخه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت غونډه لا هم روانه ده، خو په یو رسمي فرمان کې دوی د ښځو لپاره حجاب د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړ. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د حجاب د عملي کېدو طرحه کې لیکل شوي د مسلمانو اصلو بالغو ښځو لپاره حجاب رعایت کول فرض او ضروري دي. په دې طرحه کې چادري د حجاب تر ټولو ښه بڼه ښودل شوې او زیاتوي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسپ نه وي حجاب ګڼل کېږي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي د حجاب د عملي کېدو په اړه جوړې شوې غونډه کې وویل چې دوی هغه څه کوي چې اسلامي ورته وایي. هغه زیاته کړه چې تر هر څه مهم ورته اسلامي اصول او اسلامي نظریات دي، تر هر څه تیریدای شي خو د دې حکمونو نشي تیریدلی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د حجاب د عملي کېدو طرحه د رسنیو له لارې د حجاب لپاره تبلیغ لومړی پړاو بلل شوی دی، خو دویم پړاو کې بیا چې د حجاب د تطبیق مرحله ده ګواښونه هم شته. په دې برخه کې راغلي که چیرې یوه ښځه حجاب نه مراعتوي کورې باید په نښه او مشر ته یې توصیه وشي، خو د حجاب د نه مراعت کولو په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار، په درېیم ځل بیا د درې ورځو لپاره بند اچول کېږي او په څلورم ځل بیا محکمې ته پېژندل کېږي سوراس من سزا ورکړي. د طالبانو لخوا د حجاب د عمل کېدو په طرحه کې دا هم لیکل شوی هغه خزي چې د طالبانو په ادارو کې کار کوي او حجاب نه مراعتوي لدندو دي ګوښه کړل شي. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان د ښځو اړوند داسې یوه طرحه وړاندې کوي، بلکې له دې وړاندې هم د توصیو په نامه باندې په دندو او نورو چارو کې د طالبانو د ښځو لپاره ځانګړي تر موارد وړاندې کړي وو چې ډېر شمېر برخو کې تر نیوکو سره مخ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږله ازادي رادیو واوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو د تعلیم د دوام په اړه د دینی عالمانو مشورې بیا پیل شوي. د طالبانو سرچینو د معلوماتو له مخې په دې اړه د دوی مذاکرات د کمکی اختر لره رسیدو سره سم ځنډیدلی وو. د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا سلا مشورې بیا پیل شوي.
له ومنه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتبو د پرانستلو موضوع څومره سي ګران ولس او نړیوال ټولنې ته مهمه ده، له دې نه په څو چنده اسلامي امارت ته مهمه ده او دا موضوع باندې مسلسل جلسات مشورې او ناستې روانې دي او موږ امیدواري لرو ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به دغه موضوع ته یو مناسب د حل لار پیدا سي. علما او د اسلامي امارت په کچه په دې موضوع مشورې روانې دي.
د نجونو د تعلیم مسله په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لپاره یو لوی ننګونه بلل کیږي. په دې برخه کې د طالبانو دریځ په کور دننه پراخ مخالفتونه پرولي او نړیوالو هم له افغانستان سره د خپلو مرستو دوام تر ډیره له همدې موضوع سره تړلی دی. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د کابل پوهنتون یو شمېر محصلان وایي د نجونو او هلکانو د ټولګیو د بیلیدو له کبله یې درسي ساعتونه ډیر شوي دي. د دوی په وینا تر ټولو زیات هغه محصلین زیانمن شوي دي چې په خوا یې د زده کړو تر څنګ نیمه ورځ دندې هم ترسره کولې.
دا د کابل پوهنتون یو محصل دی چې د زده کړو تر څنګ نیمه ورځ کار هم کوه. خدای وی د محصلونو د درسي ورځو د جلاوالي په اړه د طالبانو د حکومت د وروستي پریکړې ترې د نیمه ورځ کار کولو فرصت هم اخیستی. نوموړي چې نه غوښتل نومې په دغه راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
هر شوم چې دنده پریږدم مخکې به مې له زده کړو سره هم کار کوو چې دې مسلې راسره له اقتصادي اړخه ډېره مرسته کوله او تقریبا په کورنۍ مې بوج نه و.
د خوست شیخ زاهد پوهنتون یو محصل هم ورته ستونزه لري. نوموړی هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي طالبانو له محصلینو سره په دغه پریکړه کې هیڅ ډول مشوره نه ده کړې او نه یې د دوی ستونزو ته پام کړی. دی چې د لس نفري کورنۍ مسؤلیت هم ورغاړي دی وایي د زده کړو او کار ترمنځ باید یو وټاکي.
هر څوک ځانته یو لایحه لري، هر دفتر، هر معمولا دا په هر ځای کې وي همداسې چې دوی ټول هغه کوم کار چې کوي هغه ځانته خپل مشخص کاري ټایم بل څوک ټاکي، نه محصل ځانته کاري ټایم نسی ټاکای نو مشکل دا ده.
محصلین وایي د کار نه کولو تر څنګ بل جدي ستونزه چې دوی ورسره مخامخ دي د درسي ساعتونو زیاتې دل دي چې له عملي دوی جذب نشي کولای. یو بل محصل چې نه غواړي نوم خپور شي ازادي راډیو ته
وویل
تمام محصلین پول خرید
ټول محصلین د خوراکي توکو د اخستلو لپاره پیسې نه لري چې سهار او غرمه لپاره یې ځانونه ته واخلي. که څه موږ محصولین ته خپلې ټولې ستونزې رسولې دي خو هیڅ پام ورته نه دی شوی.
موږ غوښتل دغه ستونزو په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو خو مسؤلین له هڅو سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت څو مودې مخکې د نوې پریکړې پر بنسټ په پوهنتونونو کې د هلکانو او نجونو محصلینو ترمنځ درسي ورځې جلا کړي. د دغه پریکړې له مخې اوس مهال په اونۍ کې درې ورځې نجونې او درې ورځې هلکان پوهنتونونو ته د زده کړو لپاره ځي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په روانه اونۍ کې په خوست ولایت کې د کرکټ د 50 اووریزو لوبو تورنمنت په پام کې دی. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې د دې تورنمنت لوبې به ملي لوبغاړي او نوې څېرې نړیوالو سیالیو ته چمتو کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د زرغون افغانستان د کپ تر نامه لاندې د کرکټ د 50 اووریزو لوبو تورنمنت سبا یکشنبه په خوست کې پیلیږي او د مې میاشتې تر شلمې پورې دوام کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې په دې 14 ورځني تورنمنت کې به د ملي لوبغاړو تر څنګ هغه نوې څېرې هم ګډون وکړي چې په کورني کرکټ کې یې ښې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلی هوتک د دې تورنمنت د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دغه لوبو موخه راتلونکو نړیوالو 50 اووریزو لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چمتووالی او د ځوانو لوبغاړو لپاره ښه فرصت چې تر څو دوی د ملي لوبغاړو څخه تجارب ترلاسه کړي او د هیوادوالو لپاره د تفریح یو ښه فرصت یا زمینه کېدلی شي.
دا ټورنمنت په داسې حال کې پلان شوی چې په عین حال کې د هند پریمیر لیګ یا آی پی ایل چې د نړۍ له مشهورو لیګونو څخه دی دوام لري. په آی پی ایل کې اوس مهال راشد خان او رحمن الله ګورباس په ګډون 15 افغان لوبغاړي لوبې کوي. افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا په نوې درجه بندۍ کې چې نتیجه 13 اونۍ اعلان شوه په شل اووریز کرکټ کې اتم ځای له لاسه ورکړ او لسم ځای ته راټیټ شو، خو په یو ورځنیو لوبو کې خپل لسم ځای ساتلی دی. د افغانستان کورنۍ کرکټ په تیرو نږدې 10 کلونو کې شواده کړې او داسې هیلې پیدا کړې چې د ځوانو لوبغاړو په مټ به افغانستان خپل هغه ځای چې په نړیوال کرکټ کې یې درلود وساتلی شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په پام کې ده سبا په خوست ولایت کې د کرکټ د 50 اووریزو لوبو تورنمنت پیل شي او دا تورنمنت به د روانې می د میاشتې تر شلمې پورې دوام کوي. قدرمن اوریدونکو، دا خبر په تفصیل سره د افغانستان او نړۍ د نورو موضوعاتو تر څنګ د ازادي راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. همداشه به د ازادي راډیو وپانه زما مخې ته پر کمپیوټر خلاصه ده او ځینې مهم عناوین تاسو ته لولم. ټاپ ستوري یا تر ټولو د سر خبر دا دی چې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون اداره یا اوچا وایي چې تیره میاشت په سلو کې یوازې 9 افغانانو، یعنی په تیره مارچ میاشت کې یوازې په سلو کې 9 افغانانو د خوړو لپاره کافي خواړه درلودل. د نړۍ ستر صنعتي هیوادونه له اوکراین سره د مرستو د زیاتولو په اړه غونډه کوي. په ایران کې د افغان کډوالو سرشمیرنې یو شمیر افغانان اندېښمن کړي. په پنجشیر کې د طالبانو د مقاومت جبهې له لوري د ځینو سیمو نیول کېدل رد کړل. په لغمان کې د وطن ګټو بند لومړنۍ سروې ترسره شوه او د طالبانو د ترانسپورت مسؤلینو د ایکو بخې د ایکو د نړیوال سازمان سره ناسته کړې. دا د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې د ځینو عناوینو یادونه چې تاسو هم کولی شئ په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه دا مطلب وګورئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org.
امروز حقوق هسته ایمان رو تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. د بخنې نړیوال سازمان د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې د روسي ځواکونو د یرغل پر مهال د شپېتو ممکنه جنگي جنایتونو په اړه اسناد راټول کړي. دا سازمان ټینګار کوي چې روسیا باید په اوکراین کې د خپلو جنگي جنایتونو په اړه حساب ورکړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل نه څه باندې او یا ورځې وتلې. د دې موضوع نور تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
د بخنې نړیوال سازمان ویلي داسې شواهد شته چې روسي ځواکونو د بوچا په ګډون د کیف په اتو څنګلورو ښارونو کې د یرغل په لومړۍ اونیو کې ځورونې، خپلسري اعدامونه او په ملکیانو باندې بې باکه ډزې کړي دي. دغه سازمان مشر اګنیس کالامارات پرون مازیګر په دې اړه څرګندونې کړي دي او ویلي دي چې ملکیان قصدن په نښه شوي او دا بریدونه د منلو وړ نه دي. هغې د بخنې نړیوال سازمان دغه اقدام چې د روسیې ممکنه جنګي جنایتونو په تړاو یې اسناد ټول کړي تاریخي بللی. د بخنې نړیوال سازمان د پلټنو له مخې په مارچ کې د روسیې په هوایي بریدونو سره د بوردیانکا ښارګوټي کې څه باندې 40 ملکیان ووژل شول او د بوچا شاوخوا هم د خپلسرو او ناقانونو وژنو 22 پیښې شوي دي. پر اوکراین د روسیې یرغل شنبه 3 ورځې ته ورسید. د پلازمینې کیف شاوخوا سیمې کابو یوه میاشت د روسیې تر اشغال لاندې وې، خو موسکو بیرته خپل تمرکز د هیواد ختیځ ته واړوه او له دې سیمې خپل ځواکونه پشا کړل. کومې شمېرې چې اوکراینیانو وړاندې کړي د سلګونه ملکانو د وژنې ادعا پکې شوې ده. د راپورونو په اساس اوکراینی چارواکو ویلي چې روسی یرغلګرو د کیف شاوخوا سیمو کې د اشغال پر مهال څه باندې 1200 ملکیان وژلي چې د دغو وژنو له ډلې درېیمه برخه د بوچا دي. د اپریل په میاشت کې د کیف له ښارګوټو څخه د روسي ځواکونو له وتلو وروسته د بوچا په کوڅو کې د ملکي خلکو د جسدونو موندلو د لویدیځو حکومتونو او د بشري حقونو سازمانونو غوسه او حیرانتیا وپاروله. کرملین بیا دا رد کړي چې ګواکې روسي ځواکونو په اوکراین کې جنګي جرمونه کړي او ویلي دي چې د بوچا کیسه د دوی په خبره جعلي ده.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته به اسمت څاروان د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې یوه ضروري یادونه ده چې نن د ماسپښین په 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام تشنه اسمان لاندې خپرېږي. په دې پروګرام کې د ترافیکي پیښو د زیانونو او د ترافیکي پیښو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کیږي. د دې خبرونې د اوریدو لپاره راسره اوسئ. اوس هم قدرمنو اوریدونکو، پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت مسؤلینو د آیکون نړیوال سازمان سره ناسته کړي. د وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلي دغه آنلاین ناسته چې تیر ورځ ناوخته تر سره شوه، دوړ خوول افغانستان د تیریدونکو الوتکو د پیل او منظم کېدو په اړه بحث کړي. وزارت وړاندې لیکلي افغان پلاوی د آیکون نړیوال سازمان له چارواکو غوښتي چې له افغانستان سره خپل اړیکې د پخوا په څیر عادي کړي. د وزارت په ټویټر باندې لیکل شوی چې په دې آنلاین ناسته کې د آیکون نړیوال سازمان غړو دوی ته د همکاري ډاډ ورکړي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د نړۍ ډېر شمېر هیوادونو له افغانستان سره خپلې هوایي اړیکې وځنډولې او ان تر دې چې د افغانستان له هوایي حریمو د الوتنو د تیرېدو برخه هم تر ډېره اغېزمنه شوه. په تیر حکومت کې به د افغانستان له هوایي حریمو د هرې بهرنۍ الوتکې د تیرېدو له امله 100 امریکایي ډالر د افغانستان خزانې ته ورتله. د طالبانو د اوبو انرژي وزارت په لغمان ولایت کې د وطن ګټو بند لومړنۍ سروې د ترسره کېدو خبر ورکوي. د وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلي چې یا د سروې د اختر په څلورمه پای ته ورسېد او د بند چارې به ډېر ژر په عملي بڼه پیل شي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د وطن ګټو بند د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لویه پروژه ده چې د اوبو مدیریت، د برېښنا تولید، د موسمي سیلابونو کنټرول، د ځمکې لاندې د اوبو د سرچینو پیاوړتیا، د چاپیریال ساتنې او خلکو ته د کار پیدا کولو په مخه د لغمان ولایت په لیشنګ ولسوالۍ کې جوړیږي. یاد وزارت د غشانوی د وطن ګټو بند چې 10 متره لوړوالی لري، 10 میلیونه متره مکعب اوبه ذخیره کولی شي او د 4 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت به هم ولري. د طالبانو د اوبو انرژي وزارت په داسې حال کې دا خبره کوي چې په دې وروستیو کې موسمي سیلابونو د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.85 افغانۍ، یو ایرو 4.90 افغانۍ، یو انګلیسي پونډ 1.23 افغانۍ، یو سعودي ریال 2 افغانۍ 8.80 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 افغانۍ، زر هندي کلدار 1.04 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدار 450 افغانۍ.
لا خبرونو ور اخوا درنو اوریدونکو السلام علیکم. دی برخه تموز اسمت ساروان هر کلیکم. د چاک د پاکو اوبو په برخه کې د کندهار د یو شمېر خلکو شکایت لرو او همدارس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. لومړی کندهار. د کندهار ښار اوسیدونکو وایي د پاکو اوبو په موندلو کې ستونزې لري. په دې ښار کې له 80,000 کورنیو څخه یوازې 8,000 کورنیو ته د پاکو اوبو نلونه رسیدلی دي. د کندهار ښار د پاکو اوبو رسولو مسؤلان کم امکانات او د ښار پراخوالی په دې برخه کې لوی خنډونه یادوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکو اوبو د ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ لسکونه کسان چې ډیره برخه ماشومان دي له دوه میاشتو وقفې وروسته د جنراتور د غږ اوري. دا د کندهار ښار د دولسمې ناحیې د فامیلی سیمه ده. دلته یو خیریه بنسټ اتوانېدلی چې د سیمې د خلکو لپاره د پاکو اوبو رسولو زمینه برابره کړي، خو دا چاره لنډمهاله ده او ډیر کله د بودیجې د نشټوالي لامل د جنراتور لپاره تیل نه وي او د دې سیمې خلک په میاشتو هم پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې سیمې مشر عبید الله وایي د دوی ټوله سیمه وچه ده چې د کال په نیمایي کې برمی وچ سی او د سیمې خلک مجبور سی چې 2 کیلومتر لیرې بلار سی او براوړي.
دغه خلک تقریبا 80% د ستونزې او بسر سخت ستونزې لري ده چې اکثره د مخه مثلا برمی وغه تلون چې وغه مثلا وچلی په تالو کې تاسو معلومه ده چې اوس خلک ډیر به اقتصاد ضعیف دي واسنه لري چې مثلا د 500 افغاني یا 1000 افغاني مثلا تنکار راوي ده. دا خلک تقریبا په دغه تنکیان کې یو نیم سل کور یا 200 کور شوخه خلک د لیر زایو سره زی دغه تنکیان صوبه وړي. دغه وبه هم مشت پسنه نه کیده 4 سونه شی بعد ته خیریه پنساب دی کبل ورګان دی که زموج د پاره د زموج د سایه د پاره کې د وبو نل جوړ سی یا بل سیستم ورته جوړ شو مدیر خوشاله کیجو. دل چې میاش کی دغه وبه راځي بیا بیرته باندې سی د خلک مت وای چې د توبه ول نه راولید اسنګ مشکل دی.
د کندهار نه هم 12 14 او 15 ناحیه د شهر هغه برخه دي چې د وبو کاچ پکشي ډیره ټیټه سوي او خلګي د پاکو وبو د نشټوالي لامل له سخت او ستوندو سره مخ دي. د نهم ناحیه اوسیدونکو سید اکبر وایي د وبو نشټوالي له سخت او ستوندو سره مخ کړي او غوښتنه کوي چې مسول چارواکي دي د وبو ستونزور حل کړي.
یم دا دوبو صدا انسانان در په عذاب دي چې تقریبا دلته د ډیر لری او بخښنی کښنی انجینی کښنی کښنی الکان وره د خبره دي خوراکون د بی پلاس کې اخیسی وي د ډیر لری ځای نه وروړي. دا څه وخت مې چې ولاته یو د 100 دلمانځ ټیم دا خبره سړی وره دلمانځ او د 100 ټیم الته الته بنه وره د خدای کوم کوم وخت وره سړی دلمانځ د 100 نه لپاسې در مشکل ډیر دي او په دوه علاقه کې دا تقریبا د بدوغه علاقه کې یو بار مدلته یو مسیاد خوراکي غالي لګوب ورکی غچ برکی مو بو ورکو کچری چې برق نه نور غپ پله ور د هغه نه لري ماشين او شای نه لري چې برق نه وب پیرا وکړي. نو خلک دې دستونو سره مخامخ دي او ډیر په عذاب دي ورسره دوبوست.
د کندهار د پاکو اوبو رسولو د ادارې د ارقامو لمخې په کندهار ښار کې 80,000 کورنۍ پاکو اوبو ته د نه لاسرسي ستونزه لري چې له دې جملې دوی یوازې 80,000 کورنۍ ته د پاکو اوبو رسولو خدمات وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د اوبو رسولو سرپرست رئیس انجینر جانان آغا خالد وایي کم امکانات او د ښار پراخوالی د دوی د خدماتو پر وړاندې اصلي خنډونه دي.
کندهار ښار چې دی یو ډیر پراخ ښار دی، نفوس زیات دی، کورونه زیات دي. نو موږ اوس پیالن درې پروژې تر لاس لاندې لرو، در کار عملا کار شروع دی او راتلونکي کې هم انشاءالله نور پلانونه لرو او دولسمه ناحیه هم په نظر کې ده. انشاءالله په راتلونکي سبا او بل سبا کې به انشاءالله کار پراخم شروع شي او بل د سولر سیستم لرو د اوو ناحیو دپاره د اوو سیټو دپاره. نو هغه ماده انشاءالله په راتلونکي هفته کې به کار شروع شي او بل نهمه ناحیه چې ده هغه ماده در پلان لاندې ده انشاءالله چې په راتلونکي به کار باندې شروع شي. خو د کندهار نفوس چې دی ډیر زیات دی، نو موږ ته غټ مشکل چې دی هغه د نفوس ته زیاتوالی څخه دی.
د کندهار ښار په یو شمیر برخو کې د اوبو کچه تر 130 متر پورې رسیږي چې په تیرې وکال کې دغه کچه 99 متر نور هم کښته سوي چې له امله د ښار په ډیرو برخو کې پاک اوبو ته لاسرسی سخت شوی دی.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 صفحه هم نیولای شي.
اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
انټرنیشنل بزنس ټایمز آنلاین خبرونه په افغانستان کې پر شوزو د طالبانو لخوا د فشارونو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. دغه خبرونه چې د امریکا له متحده ایالاتونو نشرات کوي پرون لیکلي راپورونه وایي چې طالبانو په ورستي مورد کې په کابل او نور ولایتونو کې شوزو ته د موټر چلولو د لایسنس ورکول درولې دي. د خبرونې په وینا د طالبانو چارواکو د دې موضوع په اړه رسمن کومه اعلامیه نه ده ورکړې، خو محلي رسنیو ویلي چې طالبانو اړوندو ادارو ته د دې بندیز په اړه شفاهي سپارښتنه کړې ده. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونې په هرات کې د ترافیکو مدیریت خبرې راخستې چې د فرانسې خبری اژانس ته ویلي موږ ته په شفاهي ډول سپارښتنه شوې چې شوزو ته د لایسنس ورکول ودرو. د خبرونې په مقاله کې راغلي کله چې طالبانو په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، ژمنه یې کړې وه چې د اسلام په حدودو کې به د شوزو حقونو ته درناوی وکړي، خو په واقعیت کې هر څه سرچپه روان دي. د لیکوال په باور د شوزو پر تګ راتګ محدودیت دومره ټاکن ورکوونکی نه بریشي، ځکه طالبانو په خپل لومړی واکمنۍ کې هم له 1949 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې د شوزو په وړاندې همدغسې چلند درلود. خبرونه وایي اوس شزی له عامو ځایونو په منع کېدو دي، تعلیم نسي کولی او له اکثرو دولتي وظیفو لرې کړی سوي دي. د مقالې په دوام راغلي شزی له محرم پرته په الوتکو کې سفر هم نسي کولی او تر اوسه نجونې له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري. آنلاین خبرونې انټرنیشنل بزنس ټایمز دا هم لیکلي چې دا ډول محدودیتونه یوازې په شوزو پورې منحصر نه دي، بلکې نارینه هم ورڅخه اغیزمن سوي. د ساري په ډول طالبانو له نارینه دولتي کارکوونکو غوښتنه کړې چې ژیرې پرېږدي، کنه له دندو به وشړل سي. واشنگتن ټایمز خبرونې چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي په خپل تازه غنې کې پر دې لیکنه خبره کړې چې د نړۍ پام که څام په اوکران کې د روسیې غیر مواجه جګړې ته اوښتې، خو د نړۍ په نور برخو کې له دې جملې افغانستان کې باید پیچلي ګواښونه له پامه ونه غورځول سي. د لیکوال په باور باید افغانستان له یاده ونه باسو چې په تیر دوبی کې امریکا په ګډوډ حالات کې ورڅخه ووتله او دغه هیواد یې په یوه مات شوي تروریستي دولت بدل کړ. د واشنگتن ټایمز د مقالې په دوام راغلي دا تحولات داسې مهال راغلل چې د القاعده شبکې مشر ایمانول زواهری لا هم آزاد ګرځي او په افغانستان کې دننه د اسلامي دولت ډلې یادایش خپل حضور پراخ کړی دی. د لیکوال په باور پر دې سربیره د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان لا هم د نړۍ په سطحه د تریاکو د تولید همدا مرکز ګڼل کیږي. که څه هم طالبانو د نشه یي موادو پر کار، تولید او کاروبار بندیز لګولې، خو دا اعلان په وروستیو کې سوی دی. په لیکنې کې دغه راز راغلي افغانستان نن سبا د خوړو، اوبو او برېښنا له سخت کموالي سره مخامخ دی. تعلیمي سیستم او د روغتیايي څارنې میکانیزم یې هم له ماتې سره مخامخ دی. د واشنگتن ټایمز په لیکنه طالبان القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو ته په خپل قلمرو کې د پناه ورکولو اوږده سابقه لري. د طالبانو ویاندویانو په وار وار ویلي چې دوی نه پرېږدي د افغانستان خاوره د بل هیواد پر خلاف وکارول سي او دوی هیڅ تروریستي ډلې ته پناه نه ورکوي.
ستاسې پیغام، ستاسې غږ.
زه امیر الله د ننګرهار ولایت خیوې ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې د یونیسر دفتر درې مختلف شمیرې شریکې کړې وي د مهاجرینو د فورمو د ثبتولو لپاره. بیا له هغوی سره څنګه چې لازم وي هماغسې کومک کولو په خاطر موږ تقریبا څلور میاشتو نه زیات وخت کیږي چې د موبایل له لارې نه مو هم فورمې ثبت کړي دي، تر اوسه پورې هیڅ کوم احوال موږ سره نه شریک شوی. زما دا پیغام د اړوند ادارو سره شریکي.
میرویس اخلاقی یم، د هلمند ولایت اوسیدونکی. په هلمند ولایت کې زموږ یو همدا ستونزه دا ده، ځکه یو خو نیټ یوه جی بی 2.5 افغانۍ ده. 2.5 خو لا شاید د ډیر واس په ورسیږي او د ډیر واس نه په ورسیږي. نیټ ګران دی او بلې کې پیټ ډیر کمزوری دی. ته باور وکړه د لیرې د لشکر شهر اوسیدونکی یم. کومې ویډیوګانې چې دلته موږ په ګوري اخلاصو په ډیر ځنډ اخلاصي او بل د اطراف کې خو ته بند د جنگ د لارې لا هم تلیفونان کار نه کوي، ځکه چې موږ ځینې دوستان سره اړیکه نیسو، یا پریس یا کار نه کوي یا خبرې پرې کیږي. د بیسیم نمایندګۍ مسؤلینو څخه همدا غوښتنه ده چې دی باید چې دغه خبرې ته ډیر متوجه وسی او د ولس ستونزې ورحل کړي.
هلمند ولایت څخه وروره خبره کوم، عبدالوارث د ګرمسیر ولسوالۍ څخه. وروره، دغه د ښځو مکتبونه باید چې لاسې د زما نظر دی.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې د خپرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پنچیر د امنیت قومندان د مقاومت جبهې هغه اداره کړې ده چې وایي په دې ولایت کې ځینې سیمې نیولې. مولوي داد محمد بطار وایي پرون مازدیګر مخالفانو په ځینو سیمو کې ډزې وکړې، خو بیرته د غرونو څوکو ته پشا شول. د ملي مقاومت د جبهې ویان صبغت الله احمدي پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی وسلوالو د پنچیر ولایت په ابشار ولسوالۍ کې دیرلس طالبان وژلي او د دې ولسوالۍ له مرکز پرته نورې سیمې نیولې دي. د همداراز ادعا کړې چې د عبدالله خیل درای له طالبانو تصفیه کړې ده. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو د تعلیم د دوام په اړه د دینی عالمانو سلا مشورې د اختر له وقفې وروسته بیا پیل شوې دي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان نن ازادۍ راډیو ته ویل د نجونو تعلیم هم رچی افغانانو او نړیوالو ته مهم دی، څو چنده د طالبانو حکومت ته مهم دی. د ایتالیا ساحلي ګارد پرون د دې هیواد په لویدیځ کې ترسلو د ډیرو کډوالو د ژغورنې او د دوو مړیو د موندلو خبر ورکړی. د ایتالیا دولتي تلویزیون ویلي د دې کډوالو لویه برخه افغانان دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دا کډوال د سیدرنو ساحلي ښار ته انتقال شوی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته اروپا ته د افغان کډوالو بهیر یو ځل بیا ورمات شوی دی. د امریکا ولسمشر له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې خبر ورکړی. جو بایدن پرون په یو بیان کې د دې مرستې د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې دا د یو نیم سل میلیون ډالرو په ارزښت مرسته ده. ولسمشر بایدن وایي دا مرستې د دې لپاره دي چې اوکراینی ځواکونه پر دې هیواد د روسیې د پوځي یرغل مخه ونیسي. او د جنوبی کوریا او جاپان چارواکي وایي د سیخکاری چې شمالي کوریا د جاپان د بهیرې خواته یو توغندۍ وشتلی دی. د جنوبی کوریا لوی درستیز نن دا خبر ورکړ او د جاپان د دفاع وزیر وویل چې ښایي دا یو بالستیک توغندۍ وي. له دې اعلان درې ورځې مخکې پیونګیانګ خپل وروستی توغندۍ وازمیه، او دا په داسې حال کې ده چې دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې شمالي کوریا د یوې بلې اټومي ازموینې لپاره تیاری نیسي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیر عملی نه ده.
اوس په بعض ولایتونو کې دروازه غاول کښتونوم نه یخصصوي، هغه لکه یخې دي لکه بدخشان کې اوس غاول کښتونوم نه یخصصوي، او بعض نو د ولایتو کې چې هوا یخې دي نو چې ټول کښتونوم د غاول کښتونوم ختم شو بیا د دوم کښت لپاره به هیڅ جواز نه وي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په بادغیس ولایت کې د معتادانو د درملنې مرکز له اتو میاشتو راهیسې خپل فعالیت بند کړی دی.
متاسفانه فعالیت
د بده مرغه چې د روغتون د بستر کېدو فعالیتونه د څه وخت راهیسې د تخصیص یا بودیجې د نشتوالي له امله ځنډېدلې دي.
دا چې تریاک د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري، په دې اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمي سره مرکه کړې ده.
اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي، دغه د وینې له لارې کېدای شي چې خپل کوچنی ته هم انتقال وکړي.
د زرمینې په نوم یو معتاده وایي چې اندېښنه لرم زما او خاوند له لاسه مې اولادونه هم په نشو اخته نسی.
پنځه کوټې مالو مالو الاړو ندار بدر خوري په سر شما شمان مې چر دن کېږي دی چې منشته غیر خدای مشته دی او زه نه د ډوډۍ نه خبرې مانه د ترکارین دوه مشمان موسم کور کې مخه ونی مشم مریضان دی پراته دي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
والکا ودرېګه چیرې داسې پیغام روانې
انجی صاحب د کوټه الکانو ډیر پتنګ کړم پدې به یو وشتلم مام په دې پوزېټیګه ورزولا.
We'll be right back. اوس د خبرونې لمړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یاسیګر وایي د افغانستان د واقعیتونو په پام کې نیولو سره د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیره عملی نه ده. د سیګار په راپور کې یادونه شوي چې د افغانستان ډیری سیمې ساړه ژمي او وچکالي سخت ځپلې دي. له همدې امله بزګران له ډیرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او له بلې خوا هغوی ته د کوکنارو د کښت بدیل هم نه دی ورکول سوی. په دې اړه د طالبانو د حکومت ځینې چارواکي وایي چې دوی به د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان په جدي ډول عملي کوي، خو دوی دې ته ګوري چې په سړو سیمو کې هم د کوکنارو د لومړي فصل تریاک راټول کړل شي. د موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله خوند فرمان یوه میاشت پوره کیږي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت بندولو د څرنګوالي په اړه پالیسي نه ده اعلان کړې. اوس د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګر په خپل تازه راپور کې ویلي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پالیسي روښانه نه ده، چې دې کار د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو د خرڅلاو بازار ګرم کړی دی. د سیګار په درې میاشتني راپور کې چې تازه د امریکا کانګرس ته استول شوی راغلی چې د افغانستان بزګران ساړه ژبي او وچکالي سخت ځپلي دي، له همدې امله د کوکنارو د کښت بندول ډیر عملي نه بریښي. د طالبانو د حکومت له نشي موارو سره د مبارزې معین ملا عبدالحق همکار د سیګار د راپور په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره پوره چمتووالی لري او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې به جدي عمل وکړي.
اوس په بعضې ولایتونو کښې تر اوسه هغه اول کښتونه هم نه دي اخیسته سوي، هغه علاقې یخې دي لکه بدخشان کښې اوس هغه اول کښتونه نه دي اخیسته سوي، او بعضې نور داسې ولایتونو کښې چې هوا یخې دي، نو چې ټوله کښتونه د اول کښتونه ختم شوه بیا د دوم کښت دپاره به هېڅ جواز نه وي انشاءالله. د پالیسي جوړه شوې ده، پالیسي هم دغه پالیسي وایي چې د اوس فلحال دغه کښتونه ولاړ کښتونه به پرېږدو، د دې څخه وروسته به انشاءالله مکمل تریاک کښت بند وي.
سیګار د نشي مواد په برخه کې د طالبانو د چلند په اړه د نړیوالې ټولنې پټه خوله پاتې کېدل د پوښتنې وړ بولي، او په هلمند او کندهار کې د بزګرانو له خولې لیکلي چې له دوی سره تر اوسه د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیګار ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدلو بزګرو ته د دوی د مرستو رسولو بهیر نه دی اغېزمن کړي. د امریکا له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې یا INL ویلي چې دوی په وروستیو میاشتو کې خپل پروګرامونه د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې عملي کړي دي. له نشي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ دا وښووله چې هغوی د کوکنارو کښت بندولی شي.
د 2001 کال د فرمان د عملي کېدو په نتیجه کې چې کومه نتیجه ورکړې شوې وه، په افغانستان کې تریاک نه و تولید شوي، نو د هغې په کتو سره دا امکان شته چې اوس هم عملي شي. یو بل دلیل دا دی چې د تېر حکومت په وخت کې په هغه ځایونو کې چې حکومت قوي حاکمیت درلود نه کرل کېدل، خو هل چېرته چې بیا مواد مخدر ډېر کرل کېدل هلته د حکومت کنټرول نه و. خو اوس بیا برعکس طالبان په ټول افغانستان باندې په ټول قلمرو باندې حاکمیت دی، نو کنټرول هم شاید ورته اسانه وي.
سیګار داسې مهال د کوکنارو د کښت دوام او طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت پر منع کولو د ټینګار په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان په تودو ولایتونو کې له تریاکو څخه کوکنار راټول شوي، او په پام کې ده چې د سوه د میاشتې تر پایه په سړو ولایتونو کې هم راټول کړل شي. د طالبانو حکومت ویلي چې د لومړي فصل د تریاکو له راټولولو سره سم د دوی د مشر فرمان عملي کېږي، او تر دې وروسته به هېچا ته هم د کوکنارو د کښت اجازه ورنه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډېره عملي نه ده.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتساپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې یوازنی شل بستریز مرکز تړلو د بادغیس ولایت د 2000 معتادینو پر ځوان ناوړه اغیز کړی دی. د دې روختون د ډاکټرانو په وینا په بادغیش ولایت کې معتادان تر 3500 ډیر سوی دي. لدی معتادانو څخه 1500 یې ښځې او تر 100 ډیر یې ماشومان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
بسم الله دیش کله مخکې ایران ته د کار لپاره تللی و چې هلته په هیروینو معتاد شو. د ازادۍ راډیو ته وویل د معتادینو د درملنې روغتون تړلو د دې هیلې له خاورو سره خاورې کړي.
موږ ټول هیله لرو چې درملنه مو وسی. ټول هلکان هوښاریان دي او آن دا چې په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې پوهنتونونه یې ویلي دي. هیڅوک نشته چې زموږ په سر لاس راتیر کړي او راته ووایي چې وروره پلاره یا نیکه راسئ چې درملنه مو وکړم.
دوه دېرش کلن غلام مصطفی یو بل معتاد دی. دی د بادغیس په قلعه نو ښار کې د خپل ژوند د ناخوالو په اړه داسې وایي.
دا اوس می سر ډیر درد کوي. مو معتادان د سړکونو پر غاړه په هاجرو او دښتو کې ژوند کوو. په ښار کې خس خاشاک او زاړه اضافي شان راټولو او بیا یې خرڅوو.
له افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو سره سم تر اتو میاشتو ډیر وخت کېږي چې په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز خپل فعالیت بند کړی دی. د دې روغتون مسؤل ډاکټر امین الله متین وایي اوسمهال په بادغیس ولایت کې د یوه معتاد درملنه هم نه کېږي. د ازادۍ راډیو ته وویل د اوس لپاره د دې روغتون د بیا فعال کېدو لپاره هیڅ پلان نشته.
متاسفانه فعالیت
د بده مرغه چې دروختن به سرکېدو فعالیتونه د څه وخت راهیسه د تخصیص یا بودیجې د نشټوالي له امله ځنډیدلې دي. کله چې د لګښت لپاره بودیجې راغله موږ کولای شو چې دروختن ټول بسترونه ډکړو او د بسترکېدو فعالیتونه پیل کړو.
د لویدیځ حوزې روغتیایي چارواکي وایي چې په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتون په 1995 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په مالی مرسته فعالیت پیل کړ. د ډاکټر امین الله متین په وینا د پخوانی حکومت تر نسکورېدو مخکې په دې روغتون کې د نږدې 0 معتادینو درملنه شوې ده. د هرات ولایت اوسیدونکو ډاکټر زمرای حسین د معتادینو د درملنې په برخه کې څو کلنه تجربه لري. دی وایي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه نوي او معتادین همداسې پرې خودل شي دا کار دا معنی لري چې هغوی د مرګ په دام کې نښتي دي.
اگر در صورتی که
د معتادانو د درملنې د مرکزونه خلاص نشي، که معتادانو ته نشئی مواد ونه رسیږي او سمه درملنه یې ونه سي، کېدای شي چې هغوی د مرګ له خطر سره مخ شي.
مرګ قرار بگیره.
د طالبانو تر دوهم ځل وخت تر رسیدو څمو د ورسته لا تو میاشتو راهیسه د طالبانو حکومت له بادغیس ولایت پرته له هرات، فرا او نیمروز څخه زرګونه معتادین د دې لپاره راټول او زنداني کړل چې نشه پریک دي. خو ځینې ډاکټران د معتادینو د درملنې دا میتود علمي او ګټور نه بولي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې په بادغیس ولایت کې د معتادانو د درملنې مرکز لا تو میاشتو راهیسې خپل فعالیت بند کړی دی.
دا زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. په افغانستان کې د تاریاکو ګڼ شمېر معتادان اوسیږي چې له دې لارې ډیر زیان ورته رسیږي. د تاریاکو زیانونه ډیر عوامل لري چې یو عامل د تاریاکو د زیانونو په اړه د خلکو ناخبري ده. زموږ همکار په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې تاریاک د نشي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې د پپینځه کلاس کې ویشل شوی دی تریاق یا عام خرچ ورته د شیره وای معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
هغه څوک چې تریاق استعمالوي دغه نښې نښانې بچي.
اول دا ګوشګيري ده. دا خلک معمولا ور یوازې پاتسي یو ډیره د ستیاره ځایونه معمولا دوی ژوند کې معمولا دا کسان چې وګورئ اول بشتیا ده دوی جرجر د اصالات یا نس ناست کې ډیر شکایت کې پدې کې کانګ ډیرشته یعنی استفراغات ډیر کې.
دا طریق په کومو طریقو کارول کیږي؟
معمولا تاریخ کې په درې طریقې کې استعمال شي. اول طریقې کې د دود ده د دود لا لازم سره استفاده کی بل د خلیل لار استفاده کی او درې مغه زرقې ده.
کله دا هر یو د ځانونو په اړه راتوښ په دغه کې کوم یو ډیر ضروری ده؟
هر یو خپل اضرار او زیانونه لري چې سره د سینې لار نه استفاده کی معمولا پدې کې هغه کوم ساری امراض چې ده یعنی یو سوب بل سوب ته انتقالي کې مثلا تور زیره سپین زیره اچ آی وی ایدز سیفلیس توبرکلوز یا سل هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولې سرطان او یا د سږو سرطان معمولا پکې دی
کې پر د غلن محلو ځانونو راترنا واچو شي لن محل ځانونه شي
په سو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمن زوړي سره کم اشتیا کوي سره جرجر د باندې د اصالاتو سبب ګرځي په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همراز وک سبب ګرځي
ځینې خلک به دې فکر کړي چې څو کاله کېږي زه تریاک استعمالوم په مخې هیڅ نه دي کړي زه خو درو جوړیم اوږدمهاله ځانونه یې څه دي
اوږدمهاله ځانونه معمولا روږدیتوب ده یو څوک چې مثلا پخوا په 15 ګرامه تریاک نشي راغلی اوس ممکن په 10 ګرامه هغه ته نشه کول رانشي بل هغه ساري ناروغي ده کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دې استفاده کې خامخا په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي بل رواني امراض ده رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې موږ دې ته وایي خصوصا هغه جوان خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده 15% کسان هغه کسان چې جوان خپګان لري ځانوژنې هغه یو عامل ده
مثلا ځینې میندې دي چې هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپلو ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي پر دغه چې ماشومانو باندې تریاکو اغېز څه دي
ماشومان معمولا پدې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده په دوی ام نشه جر رازي او ام کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کېدای شي دې ته ضرر ورسي مثال په توګه یو غټ سری کېدای شي چې 100 میلی ګرام د مواد مخدر خو سنتریان په وجود کې دومره اثرات لکه چې 1 ګرام یا 2 ګرام یا 1.5 ګرام په کوچنۍ کې باندې راولي په غټانه کې باندې دومره نه راولي
که پر امیدوار خو باندې تریاکو د غیزو په اړه معلومات راکړي
اوس تحقیقات دا ثابت کرده که چیره یو مور بارداری یا عملداری پدوران که دا مواد مخدر استفاده بکی دا دا دوین للار که دیست چه خپل کچنهیت هم انتقال بکی یو موضوع دوم که دیست چه دا پروسه دا ولادت هم اجده کی دریوم دا تنفسی للاز اگه کچنهی چه تولد کی که دا اغین دا دسترس تنفسی سبب گرزه یعنی دفتن اگه اکسیجن لمنز زی که چیره پا خپل عملداری پا دوران که استفاده بکی یو افته بروس دا طفل تولد سی 15 تر 18 ورسته د دې اثرات چې موږ مور په دوران کې استفاده کړې دي د دې په وینه کې شته سوې اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي یا لاس نه یا سترګې نه ده یا پزی مشکل پیدا کیږي یا قلبي سوري پیدا کیږي
عام خلک وایي چې تریاک د هر درد دوا دی په دې اړه تاسو نظر څه ده
معمولا استفاده د مواد مخدر دمدی زینه شروع کیږي کوم کسان چې ما استفاده د مواد مخدر کړی د دند راځي چې نن یو زایم درد د سو هغه دود وس کوم مثلا یو سو چې مثلا غواړي کوم خپګان لري د دې خپګان لري چې معمولا د دین استفاده کی دا یم تفریح مراله دې ته مجبور په تبابت کی زه د دې طرفدار نه یم چې د عام خلک هغه د درد لپاره د خپګان لپاره د خوشحالي لپاره د دین کار وکړي
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالون کې ژر نه زړیږي دوی فکر کوي چې ولا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتې شو ستاسو نظر په دې اړه څه ده
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده یو غلطه باور ده استفاده د مواد مخدر یو څو دقیقې یو څو ساعت د پاره یو کاذبه هغه خوشحالي سره رامسته کی خدا دوامدار نه وي
ما سره زیاتره متادینو سره خبرې کړې دي غوی وای شو ولا ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول د خبره د دوی سم ده
مواد مخدر به خصوص تریاک سو مهم ماده په وجود کې هغه تولید لمنځوړی یا کمی مثلا مسور مونلرو یو اف اس اچ ال اچ او تستوسترون چې په بدن کې د قوی جنسي دیرولو او دغه فعالولو د برخه لري ما استفاده د مواد مخدر د سور مونه مقدار په وجود کې تیتایی د سیستم د بدن کې مچیر وګورو موږ تاسو په مخ کې یا په سر کې یا غده شته نخامه پنامه یادیږي پاگه که سو تقریبا نه هورمون افراز کیگی یا تولید کیگی دقیقا دو دانه یو الیچ و افسیش ده ده ام پا خیزه که ام پا نارینه که پا خیزینه که دقیقا اگه ده تولید سبب گرزی خصوصا پا تخمدانونو که تاثیر کهی پا نارینه که دو تاثیر داری اول د نارینت اسپرم مجدی ته وای نطفه په عربی کې وای معمولا د نطفه سبب ګرځي نس کې راځي پراتلو کې خزه امیدوار اوسي او د اقامت یا بیولوژي سبب ګرځي.
په مرکه کې مو اوریدل چې د تاریاکو نشه موتاد تجور خپګان پیدا کوي.
آیا په هیدلس آیا په هیدلس متعجل څنګه د نشي مواد له تنوع څخه ځانونه وساتي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
د دې مخنیوي په اګله مونږ وایو یوازې د طبي لحاظه د طبي پرسونل هم نشي کولی چې ټول عقایق ټول هغه طبي ټیکې چې دي دا یو مریض ته او یو معتاد ته ووایي. دوی مخدره توکو نه تاثیراتو نه باید پوشي، لکه رادیوګانو تلویزیونګانو د تاسو خپرونې لارې نه دوی ته باید افهام و تفهیم وشي چې بد تاثیرات یې دغه ده. او بل دا ده چې کورنۍ هم مجبور مکلف دي چې هغې باید تر څارنې لاندې ونیو ورشي چې کوم رقم مواد دو استعمالي، او کله کله د دې جیبونه باید هغه وشي سارانه تر سارانه او کنټرول لاندې ونیول شي چې دوی زر ورق ګرځي او یا بل ورځ د دوی په جیبونو کې هغه ویني پچکاری وستنی ویني. دا نو خود هغه خایي چې دا نو بل توکي هم استعمالي، مخدره توکو استعمالي. او بل مهمه خبره ده چې خپل مریض پوي د عوارض جانبي دغه دواګانو باید پوي چې هغه استعمال نکړي.
ایا په هیدلست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځني صفو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د ننګرهار ولایت زرمیناله څو کالو راهیسې نشه کوي. دا وایي چې د 15 کوټو کور یې اوس پیره سوی دی. د خړلو لپاره هیڅ هم نه لري او خپل اولادونو سره پر خالی غولې ژوند کوي. دا چې زرمینه ولی او څنګه معتادس او د نشول عمل نور لس ډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
نشې باندې خود سیاخته شوم چې اول خو مرور پوډری و کوم ورځ به چې لاړو موږ سره پاکستان کې وو. بیا دلته چې واده مو کېده خو اتره په هاپین پیدا کېدلو تاریخ بس هم ډېر استفاده نه دینه کول خوند مکوله دی خو پخته و بی دغې نه سیسته نور نه کېدله. زما هم تاریخ شروع کړله تاریخ مې شروع کړ یو نیستی نداری را باندې ډېر راغله. هېڅ شی هم په کوټه کې نه وله، نه مزر په نه مکاسه وه. بس غیر همدغه ما به ویله م په کته هاپین واچو موسم لم او دا خوونه مده پلاستیک یو شی نیم براجه مکه د بچو م بچار څومره ګوله ټوټه راوړه ما وی وړل کرا رل تم بچل متره تا وروړه خرڅ مکړه. بس په دې باندې ما ځان ته یو خړه غوندې شینه ما پودر دی ما غم براو خسل قرار بو ته ناس ما چل ما د غنه شروع کړی دي، سخت نم شروع کړی دي، ما د سینې دي شروع کړی چې یو مستای نه ما شروع کړی دي. زه د سی بیچاره يم چې ما دی وی روپې دره کور کینه لګیږي بي خید سیم لکه لیوانی په شانت زک کینم ټول ورځ ما سوچو فکر ته اټس نه پوی پزان باندې چې دا دنیا په څه حالاتو کې ده. قرار به سماچار سوما پودر و ما هغه سره م سوچ دی نور نه پېږم لکه لیوانی په شانتي نه د کور نه د زندګی نه د حال نه د مال کور لاړو تبا شغه دی سنانه خو سپيري دي. بس چې دا عمل مشروع کې بس هر نه دی یاد نور وته لو پینځه کوټی مالو مالو الاړو ندار بدر خوري په سر شما شمان م چر د نګي دي چې منشت غیر خدای مشته وي. او زه نه د ډوډۍ نه خبرې مانه د ترکارن دوه مشمن موسم کور کې مخه ونی مشم مریضان دی پراته دي کور د خدای پاک پچا باندې نه ورانه ما باندې آباد کور وران دی. بس زه د مجبورې نه چې دی بس دا عمل کوم ډیر مجبورې مدسي مجبورې م چې لار برو ګورم څلور دیواله دغه 2000 روپۍ ته زيران شما بیا م د بچی لار بر شي وي دی باندې څه کوه دي تم نشه باندې راغللی سبا ته موږ هم پیرازو ما او ته مې دي دنیا کې هیڅ نور نه غواړم د الله نه. بس همدا غواړم چې همدا پوډر په کتو سکوم نور قرار سر کېدم او ګانګ سو داسې پوهېږم خو یو ناڅاپه چې زړه م راتنګ شي اوس بیا لاړ شم چل مترې نه بس هماغه راوړم ځان ته. بس همغې ته کېنه سوچ مې غلط شي کېنه ټوله ورځ څلورو دیوالو ته دغسې ناست یم په کوټه کې. بس دا پلاستیک ملاستیک د کاغذ م چې بچي راټول کړي کور ته یې راوړي. بس زه ته نوې سمې څه خیر څه کوم غوي ما ته داسې داسې ګوري اون د وخت په مخ باندې روانې وي ته ولې داسې کوې ما او ته مې نور هم زندګي کې څه نه دی پاتې شوی هېڅ مې د ژوند نه نور تېرې ما خاون مم همداسې وایي زه همداسې وایم په ټوله ورځ همدا سوچ او فکر کوم داسې ناست و.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو واورېدل چې زرمینه اندېښنه لري چې د دې او خاوند له لاسه یې اولادونه هم په نشو اخته نسي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شه چې نذیر ناڅاپه د خپل کور مخې ته د خلکو شور او غال مغال اوري. کله چې د باندې وروزی نو ګوري چې د دل زوی جمال سره د وسړی جنجال دی. جمال یې تر ګریوان کلک نیولی او ورته وایي چې زرک وزما تاوان راکړه. دا چې جمال یو ولې تر ګریوان نیولی، د څه شي تاوان ځینې غواړي، اصل کې څه څه ده، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا شیطانان ماشومان وګوره چې لاره یې نیولې ده، اوس به بیا د دوی له لاسه څنګه تېرېږم. گورم چپنا در مات نکم نمو پریدم.
والکانو دانو موټر هیڅ چاره ماته کړه.
کاکا هغه خیره چې مالې پتی گا وښته.
والکا ودرېګه چیرې داسې پیغام روانې؟
انجی صاحب د کوڅې الکانو ډیر په تنگ کړم، پتی گا وښتلم. مام په دوی په سیتی گا ورځولا، هغه ستا په موټر ولګیدا.
په دې په لمه نه پرېګدم، زما د موټر هیڅ تاوان برا کوي.
والکا پنجیم کې ورو په ام لارم. د خدای په خاطر اجیسه ما پریږده.
غلا شخیرانه، ما خو پیسې ستا لپاره نه دي ګټلي چې د موټر ښیښې به را ماتوې او بیا به په یو بښنې ځان خلاصوې. درځه کور دې را وښیه چې له پلار سره دې خبره سپینه کړم.
اجیسه ګریوان مې خوشې که، خدا دې کور ته درسره ځم.
درځه درځه مخکې شه. حاجی صاحب زوی د موټر کې خره ما تکړه، دا چې د لاسو او شلو روپو شای نه دی، ډېرې پیسې دي.
حاجی صاحب زه دا منم چې زوی مې د موټر کې خره ما تکړه، خو
ته منه ما ته تاوان را رسېدلی. دومره غټه تیګه وا که زما یا د بل چا پر سر لګېدلې وای خامخا مړ کېده.
خدای دې نه کوي چې ته به مړ کېږي. خبره دا ده چې زما زوی محتاط دی، دا کار یې قصد نه دی کړی، ماشومان یې تنګوي.
نو دا کار په ما پورې څه اړه لري؟ تاسو پوه شو د کوڅې الکان مو ما ته بس ما د موټر تاوان راکوي.
ګوره جی صاحب زوی مې له تا سره شخصي دښمني نه لري او نه یې دا کار قصد کړی دی.
اوه وای پکه دا د لا بل اس پکه، ولې مو لیونی په کور کې نه ساتي چې کوڅو کې مو خوشې کړی دی؟
حاجی صاحب خبره دا ده، اجمل بیچاره چې هر ورځ له کوره ووځي د کوڅې الکانې زوروي. که بد وایم دا د زموږ د کوڅې دکاندار شمس دی وای.
ښه سمه ده، اکا ته ووایه څنګه کیسه ده.
حاجی صاحب زه څو کاله کېږي چې په دې کوڅه کې دکان لرم، د ده هر ورځ دغه حال وي. کیسه داسې وه چې الکان او اجمل سخت په عذاب کړه، آخر تیګه پسې وشته چې ستاسې په موټر برابره شوه.
واجی صاحب د موټر ښیښه بلا پسې زه تاوان نه اخلم، سبا به یې څوک وژلی وي او په لوی جنجال به یې اخته کړی یې. زوی دې له کوڅې څخه را وګرځوه. واجی صاحب
حاجی صاحب ستا خبره پر ځای ده، کور دې ودان، زه ستاسو ټولو په مخ کې وعده کوم چې د زوی علاج به مې کوم او له کوڅې څخه به یې هم را وګرځوم.
خدای دې خیر
درکړي. تاسو مننه
وروره. کور دې آباد چې د ښیښې تاوان یې وانه خیستو. دایم غریب دی او زوی ما هغسې معتاد دی، د دې وروسته به انشاءالله چې د کوڅو را وګرځي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.